السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوی. د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمایندګۍ وتړلې، خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمېر ګاونډیو په شمول یو شمېر هیوادونو بیرته د خپل سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 50 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پاړچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لطوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولی. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې 124 کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې حماس ویلي د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسی اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یوې رضاکارې ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې وڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېد د عدالت فرا ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه، او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصیری ګولونه وهل. نن دوشنبه دغه لیګ وروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په یو لسو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین پیلېږي، خو ولې سکهال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې، خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه باندې کار وشي.
چې فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات، قانون، تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وشي.
د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړي. که د خبرونې طرفای زموږ ملتیا وکړي. ساړه ژمی کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازاره هم خبرو.
خلق راځي کابل نه د نور ولایتونو نه راځي. الحمدلله بس کار کرے او بزم خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه د بیا رغانې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي.
په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو په دهله چې تر پای زموږ ملتیا وکړی اوس هم راځو د دغه خبری برخې د سر راپور ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیال اورو.
دا ګوزند د ناروغۍ پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځني کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا څلور میلیونه او اته سوه هغو کوچنیو ته چې عمرونه یې له پنځو کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې دو میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزړو د پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 43 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي او شدیده ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
یا یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوي اوسني شرایط د دې لامل شوي چې دوی خطرونه په ځان ومني او نورو هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو فرمان ورکړی او ویلي دي له هغو کسانو سره د چلند وشي چې انسانان قاچاقوي. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل، خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني، یعنې چاړۍ هډوکي ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي. که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدي، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل، او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28مه نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي، او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله، او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات، قانون د تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی، تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راټیټ شي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد په خونو موړي تر راپورتر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپک کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1290 څپو خپرونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پانتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي، خو دغه څرګندونې د یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړې چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابرسلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړی وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
پتی پونځي د سلورم کال محصول سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو او نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابر شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دې وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څومره طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو درېو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مسکو ته د اروپایي مشرانو د نادره تک په ترڅ کې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال د تمدید او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې کړي. تفصیل له فریدی سیال اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه نه وخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا صدر اعظم روبرت فیکو سره کتلی دي. د کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملامت کړ چې ولې دغه قرارداد نه دی غځولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه غځوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبرې اترې د ګازو د قرارداد پر غځولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبه په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي همغه وخت ویلي وو هیواد به له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلواکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د اروپایي ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. غلی فیکو د اروپای ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلي ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه شته، خو اوس راځو د راپور ته چې د ژمي پر رسیدو په کامه کې د ګوړې بازار تود شوی. اکرام الله اکرام ته بغوښ
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کوم ګوړه چې له هرې ډډې وڅکي خوږوي. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شیریخ لامله د ګڼو سیلانیانو کوربوینو د ژمي د موسم له پیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطه ځي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼې یو شمېر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږکال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې ګاڼې مسؤل روح الله آزادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راځي، مېلمانه هم راځي، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نه هم راځي. الحمدلله بس کار کړی او بس زمونږ خو سپی سره ګوړه ده، پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري، ملاوټ پکې نشته دی. بس شکر دی الله نه راضي بس ښه دی، ډېرو خلکو کار پکې کېږي، مزوران پکې چا پیر دی. هره ګاڼۍ کې لس پنځه لس مزوران کار کوي تر شلو پورې، ټیکټرې پکې چا پیری دي، همدغسې نو ډېرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا له پنځه تر پنځه نیم سوه افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د ده په خبره اوس مهال په ټوله کامه کې ښایي له شپېته تر اویا ګاڼې موجودې وي چې په هر یوه کې لږ تر لږه له اووه تر لس کسان کار کوي. د ګاڼیو مسؤلین اټکل کوي چې سږکال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د ګاڼیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو دریو میاشتو د ګاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو ګاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر ګاڼۍ کې له پنځوس نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللې وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلي، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچه میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای هم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز، بادام، شان ورته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو ګاڼۍ ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، ښه سپینه ګوړه یې ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سوی وچ اومن دوه منم ساده وی وړله، یو منم چغزی والا وکړله او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د ګاڼۍ ګانو ډېر ښه سیزن دی، ښه د چکر ځای دی، ښه د میلمنو ځای دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي په راتګ سره ډېری کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمېر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
azadiradio 24 ساعت. اوریدونکو په دوهم نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې له بیلابیلو او مختلفو زاویو پکې د تیرې وی اونې پیښو ته کتنه شوي. خو اوس راځو دې ته. هغه نارینه او مېرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي چې د ښه صحت برخه مندي او د ډېرو ناروغیو مخه یې نیولې. له حدیث پردیسه به جزئیات واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې، زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولی شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره، خصوصا تنکیو ځوانانو، هغوی چې عمرونه زیات دي، ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هره ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلیه وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کیدی شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له د فرا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس 40 متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر؟ نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راغلی موسره تر وس پوری کومه کار نه ده سوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدې تر ور پور چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې وفق دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. ناغاز مور ماشون ایراسه گرزه بولی دی پا ادام نسیسه کم کار کرده نسیسه هم ادام نسیسه ده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.